دا مشال ریډیو خغلو اوریدونکو السلام علیکم، بیا هم بشیر گواخیم او ستاسو کوربه يم. دا وخت په پېښور کې لس بجې شوې دي او دلته په پرا کې د سهار اوه بجې دي. مخکې له دینه چې تاسو ته نړیوال او سیمه ییز رپورټونه نشر کو، ګولایا سبور شو او د دې وخت خبرونه به تور. لومبے دا مهم خبرونو سر ټکی. شمالي وزیرستان کې دا وی پایلټا جاسوسي الوتکی بریټ کې وو وسلوال وجلی او سلور روبل شي بيدي. کراچي کې دا جواره په اډه کې دا بمی چاودنې لاملا شپاړس کسان وجل شي بيدي. امریکای په لیبیا کې دا کرنل قذافي په ځواکونو د وی پایلټا جاسوسي الوتکو د بریډونو منځوري ورکړی دا. او نن په ګرد نړۍ کې د ځمکې نړیوال ورځ چې مقصد یې د ماحول صفا ساتل دي منځل کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان سپین وام یش خلا سیمه کې د بی پایلټ جاسوسي الوتکی یا ډرون بریټ کې وو وسلوال مړه او سلور روبل شوی دي. نور حال زموږ همکار عمر دراز راکوي.
د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې بی پایلټ الوتکو د میرعلي بازار نه قریبا 30 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې ته نږدې یش خلاص سیمه کې د وسلوالو یو کور په نخښه کړو او ور باندې سلور میزایل وداغل چې په ترس کې وو وسلوال طالبان په موقع باندې وژل او سلور نور ژوبل شول.
د پاکستان لوی تجارتی خار کراچی کې د بمی چاودنې لامل شپاړس کسان مړه او سلور دیش ژوبل شوی دي. چارواکو مشر ریډیو ته وویل چې چاودنه د کراچی خار گاس منډی لیاری ټاون کې د جواری په یو اډه کې رامست شوه. چاودنه چارواکي زیاتوي چې چاودنه کې 2 کیلو بارودی مواد استعمال شوی وو. د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی د سند صوبي روغتیاوي وزیر ډاکټر صغیر احمد د خولي زیاتوي
16 افراد افسوسناک واقع کا نشانہ بنے ہیں اور 15
دیو تروس شپاڑس کسان پدی پیخ کی وجل شوی دی. 15 کسان زای پزای مڑو یو بلتن ہسپتال کے ساور کڑا. 34 زخمیان ہم ہسپتالونو تا راوڑل شوی دی. زخمیانو کے دنا زخمیانو روغتیائی حالت دان دیکھنے ورل دے.
امریکای په لیبیا کې د کرنل قذافي ځواکونو پر ضد د بی پایلټ الوتکو الوت پیل کړی دی. د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای ولسمشر باراک اوباما د بی پایلټ الوتکو یا ډرونز نه د بریدونو منځوري ورکړی دا. چارواکي وای چې ډرونز الوتکو په خاریو کې په ټیټه کچه د الوت صلاحیت لري او د هیل فایر توغندي د وړلو توان هم لري. د لیبیا مصراتا خار کې درنه جګړه روانه ده او قذافي رژیم ولسی وګړو ته وسله په لاس ورکولو عمل پیل کړی دی چې د دوی په وینا ناټو به زر ځمکني عملیات پیل کړي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون تیر ورځ ویلی و چې ناټو هیڅ قسمه پلان نه لري چې لیبیا ته ځمکني ځواکونه ولیږي. بلخوا د قذافي مخالفینو د امریکای لخوا د ډرون بریدونو د پریکړې هرکلی کړی دی او وایي چې د سره به د ولسی وګړو ژوند خوندي پاتې شي. د امریکای بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن په لیبیا کې د دوه اکاس خبريالانو په وژنه خفغان سرګند کړی دی او قذافي حکومت ته ویلي دي چې نیول شوی امریکایان دي خوشی کړی. میرمن هیلی کلینټن وای
Colonel Qaddafi's troops continue their vicious attacks.
د کرنل قذافي ځواکونو د مصراتا خار د محاصره ترڅنګ خپل ناوړو حملو ته دوام ورکړی دی. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې خای ممکن د قذافي ځواکونو د خپل خلکو پر ضد ل کلستر بمونو څخه کار اخیسته وي.
Qaddafi forces may have used cluster bombs against their own people.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. د امریکای د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس وای افغانستان کې جګړه فیصله کون مرحله ته نږدې شوې ده. واشنگتن کې خبری غونډې ته وینا کې ګیټس ویل چې د امریکای او اتحادي ځواکونو لخوا د سختو عملیاتو لکوله طالبان په شا کېدو مجبور شوی دي او د هغه ځینو کنټرول یې ترلاسه کړی دی چې طالبان د کلونو راهیسې پرې قبضه و. ګیټس وای چېرې د طالبانو د بیا دغه ځایونو د نیولو مخه ونیول شي او افغان ځواکونه د نور سیمو کنټرول ترلاسه کړي نو د دې کال اخیر پورې به حالات د دوی په ګټه شي. نن په ګرد نړۍ کې د ځمکې نړیوال ورځ منځل کیږي. دا یو سلویښتم کال دی چې د ځمکې ورځ منځل کیږي چې مقصد یې په خلکو کې د ماحول صفا ساتلو شعور رابیدارول دي. لومبه د ځمکې نړیوال ورځ په 1920 کال کې امریکای نمانځلې وه او اوس 1920 هیوادونه دا ورځ نمانځي. د سخ کال د ځمکې نړیوال ورځ موضوع د شین ماحول لپاره یو عرب کارونه دي. د ار ډی یو چارواکی وای چې په میلیونو خلکو په شخصي توګه د ماحول لپاره کار کار کولو سره به بدلون یقیني دي. او اوس د لوبو نړۍ یو خبر، ویسټ انډیز کرکټ لوبډلې پاکستان ته د شل اورونو لوبه کې په وو منډو ماتې ورکړې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ به ړومبی یو ورځنۍ لوبه سباله په ګریس ایزلیټ کې کیږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو اوریدونکو خبرونه مو له ګولایا څخه واوریدل، او تاسو مشال ریډیو اورئ چې هر ورځ درته د سهار له نه د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. په دې ګړی کې به واورئ، په کراچۍ کې په یوه چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
تروسه شپاړس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي، پنځلس کسان ځای په ځای مړه وو، یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه.
په کوټه کې ډاکټرانو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیت دی خوندي کړي.
اوس موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا حکومت سر چې دی کم ټیم پورې سره احتجاج نه وي کې تر کم ټیم پورې موږ خپل هړتال نو کو، دا حکومت موږ اس مسلې ته توجه نه راکړي.
همدارنګ نور سیمیز او نړیوال رپورټونه او اونیز پروګرام شعر او تصف هم درته لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د کراچۍ ښار په لیری ټاون کې او هلته په ګڼمیشته سیمه کې بمی چاودنه شوې ده چې پکې په یو کلب کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د سیمې د پولیسو مشر اقبال محمود په وینا، پیښه ماخوستن پاوکم لس بجې ګاز منډۍ لیاری ټاون په سیمه کې رامنځته شوه. د نوموړي په خبره د پیښې په ځای کې جوړه کنده جوړه شوې ده چې د دې څخه دا اندازه کېدی شي چې دا بمی چاودنه وه. د سیند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن خبریالانو ته ویلي چې پیښه د بمی چاودنې له امله مخې ته راغلې ده. دی وایي د پیښې ځای کې د یو نیم فوټ نه واخله تر دو فیټه پورې کنده جوړه شوې ده. کېدی شي دلته چا لاسي بیګ راوړی وي چې پکې چاودیدونکي مواد وو. به هر حال پولیس د پیښې په اړه پلټنې کوي. د پلټنې د خصوصي پولیسو مشر راجا عمر خطاب په وینا، چاودنه کې دو کیلو بارود استعمال شوی وو، خو د پیښې په ځای کې د خلکو په زیات شمېر کې د شتون له وجې مرګ ژوبله زیاته رامنځته شوې ده. د راجا عمر خطاب په خبره، دا ټایم بم وو چې د جوارۍ د کلب د میز د لاندې ځای په ځای کړی شوی وو. په دې کې د بل رنګ څخه هم کار اخیستل شوی وو. د سیند صوبې د روغتیا وزیر ډاکټر صغیر احمد مشال رډیو ته ویلي دي چې په یاد پیښه کې کلب ته راغلو خلکو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي تر اوسه شپاړس کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي، پنځلس کسان ځای په ځای مړه وو، یو بل تن هسپتال کې سا ورکړه، څلور دېرش زخمیان هم هسپتالونو ته راوړل شوي دي. زخمیانو کې د نهه زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د عینی ګواهانو په وینا، چاودنه ډیره زورداره وه. پیښه کې زخمی شوی یو تن خپل د سترګو لیدلې حال داسې بیانوي. دی وایي د کلب سره نږدې کوڅه ده، زه په هغې کوڅه تیرېدم چې ناڅاپه دغلته چاودنه وشوه او کلب کې دننه خلک بهر راوغورځېدل. ځینې خلک لږ لږ زخمیان شوي وو. خلکو په زخمیانو پښې کېښودلې او منډې وهلې. د لیاری ټاون ګاز منډۍ سیمه د ښار پخوانۍ او ګڼمیشته سیمه ده. دې سیمه کې بلوچي ژبه ویونکي ګڼ شمېر کې آباد دي. د لیاری ټاون په سیمو کې تیرو هفتو کې د لاسي بمونو د غورځولو دوه بیلابیلې پیښې رامنځته شوې دي، خو دا چاودنه په سیمه کې د خپل نوعیت لومړۍ پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله یې اړولې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستې. په شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام یشخیله سیمه کې ډرون الوتکو په یو برید کې څلور میزایل داغلی دي او اووه شکمن وسلوال طالبان یې وژلي دي او څلور نور یې ژوبل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان کې د یو اوږدې کلارینا پس یو ځل بیا د بیپایلوټ الوتکو لخوا په تازه میزایلي برید کې لږ تر لږه اووه وسلوال طالبان وژلې شوي دي او څلور نور ژوبل شوي دي. دغه برید نن سهار 5 بجې تحصیل سپین وام حسن خیلو یش خوله سیمه کې د وسلوالو پر یو کور باندې شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار 5 بجې بیپایلوټ الوتکو د میرعلي بازار نه قریبا 40 کیلومتره شمال ته د افغانستان پولې ته نږدې یش خوله سیمه کې د وسلوالو یو کور په نښه کړو او ورباندې څلور میزایل وداغل چې په ترس کې اووه وسلوال طالبان په موکا باندې ووژل او څلور نور ژوبل شول. ځایي خلک وایي چې د څو ورځې راهیسې د شمالي وزیرستان ایجنسۍ په مختلفو سیمو باندې د ډرون جازونو پروازونو دوام لرلو. په روانه میاشت کې پر شمالي وزیرستان ایجنسۍ د بیپایلوټ الوتکو دغه اولنی برید دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د روانې میاشتې په 13مه نیټه باندې د امریکا د ایوان سپیکر جان بوینر سره په اسلام آباد کې د لیدلو نه پس د پاکستان قومي اسمبلی ته وینا پر مهال په امریکا ټینګار کړی و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون جازونو بریدونه ودروي. دوی ویلي وو چې امریکا باید ورسره په ښه ډول استخباراتي معلومات شریک کړي چې د ترهګرۍ ضد جګړه پر مخ بوزي. خو ځینې کارپوهان وایي چې پاکستان په دې حال کې نه دی چې پر امریکا فشار واچوي او امریکا په بیا بیا په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د وسلوالو پر ضد مؤثر ګڼي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
طارق قرقزی، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
خغلو ریدن کو تاسے زمون خبر اعلان اوریدل او د خبر اعلانو د خلیمو واردل چې هغه په کوم زینو کې کار کوي. مونږ کوشش کوو چې تاسو د سیمو څخه او ستاسو د ستونزو په اړه باندې موږ تاسو ته ریپورتونه وړاندې کوو. په دې ریپورتونو کې مختلف ریپورتونه، کلتوري هم پکې، خبری هم پکې او همدارنګه نور تفریحي ریپورتونه هم په دې کې. اوس کوټه ته ځو. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې ډاکټرانو احتجاج کړی او له حکومت یې غوښتي چې د دوی امنیتي خوندي کړل شي. هغوی ویلي چې د دوی ځینې ملګري ډاکټران په بیلابیلو پیښو کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل کیږي، تښتول کیږي. نو حکومت ته پکار دی چې د دوی د ساتنې بندوبست دې وکړی شي. نیاز موساخیلی په اړه رپورټ لري.
ډاکټران وایي چې د دوی ژوند او کار په صوبه کې له سختو حالاتو سره مخامخ شوی دی. دوی زیاتوي وخت نا وخته د دوی اغوا کېدنه اوس یو عامه خبره ده. له دغې وجې دوی په احتجاج لاس پورې کړی دی. د پاکستان میډیکل اسوسیشن بلوچستان جنرل سیکرټر ډاکټر نعیم زرکون په دغه اړه و مشال ته وویل:
ډاکټر ممتاز حیدر، واقع چې اوسوله دا یو تسلسل دی، دا اوله واقع نه ده. دې سر یو شپږ میاشتې مخته ډاکټر اکبر مری اغوا کړی و. هغه نه ده معلوم چې اغوا کړی دی. سر مخته ډاکټر دین احمد بلوچ هغه هغه کړی دی. تر اوسه پورې دا خلک چې دي په منظر عام راغلي دا چې هغه کړی دي. بیا درې سره سره دلته چې دي ډاکټر صالح بلوچ دا د پاکستان میډیکل اسوسیشن یو مطلب ډېر اکټیو رکن هم وو اور ډېر غریب پرور ډاکټر وو اور ډېر اکټیو سړی وو اور مطلب پولیټیکل ویو هم لرل. دا سړی چې دی دا ډېر په بېدردی باندې قتل کی د گاڑی د لاش په ډکی کې واچوي بل ځای د گاڑی ودروله. ته اوس پوری دا دوه کال کیږي اوس پوری چې دی د قاتلان سوراخ نه دی معلوم دا چا قتل کړی دی. نو اور روزانه آی روز د هسپتالو کې دا رنګه واقعات کیږي. مطلب روزانه ډاکټران او د پیرا میډیکل سټاف کې دی داخله کیږي او وال کیږي. نو اوس موږ دا فیصله وکړه چې یاره دا حکومت سر چې دی کم ټیمپوري سره احتجاج نه وي کی تر کم ټیمپوري موږ خپل هړتال نو کو دا حکومت موږ اس مسلې ته توجه نه راکړي.
د ډاکټرانو د دې هړتال او احتجاج نویت څنګه دی او دا به تر کله دوام ولري؟ د کوټي سیول هسپتال ډاکټر محمد نور د دې پښتنې په ځواب کې وویل:
دا هړتال دا چې عام او پولیس کې به زموږ هړتال وي، لیکن امرجنسي کیسز کې زموږ ډاکټران وو خپل خدمات خپل پیشې د حوالې سره چې تقاضا د غرد کارونه دی کوي. اوس لکه زموږ امرجنسي خلاص دي، زموږ امرجنسي کې ډاکټران موجود دي. هني یو امرجنسي امیر صاحب کې دي چې نو دا زموږ پروفیسر نور سینیر ډاکټران هغه هم راځي. زر یو احتجاج خو زموږ حق دی او موږ خپل احتجاج به جاری ساتي. مننګ نه مننګ د خو د حکمرانانو په لاس دی چې دوی په زموږ حال باندې خلکو سره موږ دا توقع کوو چې دوی باید د ډاکټرانو سره مرسته وکړي. زه منم چې غریبانو ته به مشکلات ورته پیښیږي، د خو هېڅ شک نشته، لیکن چونکې موږ هم چې د خلکو سره یو نو زموږ هم خپل یو مشکلات، کله چې موږ خپل په مشکل کې یو خپل په پریشانۍ کې به یو نو د نور خلکو سره خدمت به وکړو.
هلته له یو مریض سره راغلی محمد انور نومي کس بیا وایي چې د ډاکټرانو د هړتال له وجې مریضان له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ډاکټران په خپله پر هړتال دي، نو د خلکو مشکلات خو ډېر دي، خوارانو ده، ځینو مریض دلې د ډېره دغه څخه خوارانو مړه سي، ځینې د دوایي دغه نه انتظامات یې نه وي، ګرده د باره څه دي، نو مشکلات خو شته، نو مشکلات خو ډېر دي یار.
په دغه اړه چې کله مو د حکومتي دریز اخیستلو هڅه وکړه نو څوک خبره کولو ته حاضر نه شو. خو د تازه راپورو له مخه د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی و ډاکټرانو ته د سلری ساعتو مهلت ورکړی چې هړتال دی ختم کی، ګڼې سخت ګامونه به پر ضد واخلي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
گرانو مینوالو قدرمنو، زه کمرګولیم، د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په انټرنیټ هم اورئ، نه یوازې په ریډیو بلکې په انټرنیټ هم اورئ. شئ مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږه پته ده، او هیله ده لکه څنګه چې قمر ګلی وویل، هیله ده چې ستاسو زموږ خبرونه خوښ شي. اوس درته یو رپورټ لرو، دا د شبیر جان رپورټ دی، د پېښور نه رالېږل دی. د پېښور په پوهنتون کې یو نندارتون جوړ شوی و، یو نمایش جوړ شوی و، په دې کې د هغه خیریه ادارو او د هغه کالجونو او د هغه ښوونځیو لخوا د افتونو په اړه تصویرونه وړاندې شوي و. باغلته نندارې او داسې یو سټالونه لګېدلي و چې دا ته څرګندېدله چې هلته یې خلکو سره په هغه سیلاب ځپلو سیمو کې او د نورو افت زده سیمو کې د خلکو سره یې څومره مرسته کړې وه. په دې اړه باندې هغلته سټالونه لګېدلي و، خلکو ته دا معلومات هم ورکول چې د افتونو مقابله څنګه وکړي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
پیښور پوهنتون کې د آفتونو د انتظام په هکله دوه ورځنی نمایش شروع دی چې پکې د ټول پاکستان نه څلور شپېته سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونو نه علاوه کالجونو او د پیښور پوهنتون بیلابیل څانګو ګډون کړی دی او بیل بیل سټالونه پکې لګولي دي. د نمایش کې ګډون کوونکي زیاتره هغه ادارې یا تنظیمونه دي چې تېر وختونو کې په پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې راغلي آفتونو کې مرستندوی کارونه کړي دي چې پکې د آفتونو د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای او پارسا د سمیت محکمې نه علاوه د اقوام متحده د کډوالو لپاره ادارې UNHCR، یونیسف، د صحت او نړیوال ادارې ICRC او د غرنګ نورې غیر سرکاري مرستندوی ادارې کم چې دا وخم په سیلاب ځپلي او جنگ ځپلي سیمو کې مرستندوی کارونه کې بوختي خپل سټالونه لګولي وو. دا دغه تنظیمونو او ادارو لخوا لګول شوي سټالونو او د خپلو کارونو په غلبه باندې دوی مشال لیډیو ته صدارنګ ویل.
دا د فاټر ډیزاستر مینجمنت اتورټي سټال له موږ فرست ټایم چرته ایگزیبیشن ته روتیو، سو موږ خپل کارونه شروع کړو. مختلف فاټر کې کم کم ځای کې ضرورت یې موږ نن سبا په باجوړ کې هاوسینګ کمپنسیشن د پرکار شروع کړو. شامل شوی د لاسو اور د بیا ہینڈ بیگز د پرسن دی کم چې خو زنا نگر زید انسر نو اغي باندې خو کلی ګلکاری شوی دا دسه ټوکریم دی چې اغي لخ کلی ډیزاین ور کړی دی. بنگڑی
پروینشل ډیزاسٹر مینجمنت اتھارٹی سائیڈ نه دا سٹال دی دې چې نو ډیفرنٹ ڈیزاسٹرز بارے کې انفارمیشن ور کوي. لکه څنګه چې دا ست دی بروشرز او دی بینرز نه پته لګی چې ډیفرنٹ دغه کم دی کنه ډیزاسٹرز دا وی پریونټیو میجرز کم دی اغي نو موږ څنګه خلک اویر کولی شو چې معمولی معمولی اندغه غویو کی کنه نو بچ پشیت
زمانم نگت او این آر ایس پی سره زما تعلق دی. اصل کې دا یو خدای دی چې مطلب کم دي کې سیلاب راغلی او یا کم دي کې چې کم زمونږ کانفلیکټ تیر شوی دی آی خلکو لپاره مونږ سنټر کلاو کړی دی سکل انهانسمنت لپاره دا غ سټوډنټس شیل ته کم دي او جوړ کړی هغه سټوډنټس ته مونږ مټیریال ورکو کم ټیچرز چې لوکلی هغه تم پیمنٹ مونږ کو دا هغه پروډکټس دي مونږ وختل چې دا هغه پروډکټس مطلب لک پروموشن وشي دي کې مطلب یو شال دی امبرایډری شالز دی کوشن سیټس دی بیگز دی فول سیټ مطلب د دینه سونه پیسې ملاو شي دا هغه پروډکټس پیسې دي دا هغه تم مونږ ورکو
زمانو می زین مشفاق او د کالج اف اکنامکس نا تعلق رحم جی دی وخت کې تاسو ګوره مونږ خپل کالج طرف نه یو سٹال لګولې دي دا تاسو ګوره دا ماډل مونږ سره دی خو دا مونږ انوایرنمنٹل پولوشن شو کړی دی دا تاسو ګوره ته بلډینګونه او فیکټریانی دي نه د دې ویس پروډکټ راځي او د نالو په ذریعہ باندې زمونږ په دریا کې غورځيږي او دا وب مونږ بیا سکو او د ډیر زیات بيماریاں جوړيږي لکه ټي بي شو هپټایټس شو دا جوړيږي د سره اړه کې خو کې یو بل ماډل دی ال تاسو ګوره نو مونږ شو کړی اوزون لیئر ډیسټربنس دی چې دا ګاډو د ایسګانو یوز سره زمونږ اوزون لیئر چې دی هغه ټول شلیګي لګیا دي نور هغه چې کم خطرناکي شوای دي هغه پزمه کې راغورځيږي او دا ګریشر چې دی دا پګلاویږي او سمندر لیول های کیږي د دوجي سیلاب راځي خو مونږ هغه آتش فشاوي چې کله په غرونو کې دنه چې کله ګیس خپل کې ریاکشن وکي نو هغه دونه دغه دباو جوړ شي چې هغه اور په شکل کې التنروزي نو دا عدالت مونږ دا شو کړی دي
دا چې دا رنګه نمایش عام اولس او د کونکو ته څه فائدہ ورکول شي نو دغه د کراغلي سیلانيانو او د کونکو مشال لیډو ته په دې باب لباندي وویل
هغه کزما ته ډیر انفارمیشن ملو شو چې کوم اداره په سم باندې کار کوي او هغه سره موږ څنګه کانټاکټ کولای شو
د ایگزیبیشن فائدہ خدا دې یو هټور نمک کې ایکسپوژر ملو شي خلکو ته پته لګي چې زموږ اکټیویټیز څه دي کم زنه
د نندار ټولنه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملې غړي شګفتا ملک هم راغلی و
سمو په خیال خدا سره کیسه اکټیویټیز او داسې نمایش په کار دي چې کیږي ځکه چې زموږ په دې ملک د حالات داسې حد پورې رسیدلې دي چې په دې کې کدا سه ایگزیبیشن کیږي بیا په خاص توګه هغه اورګنایزیشن چې په مختلف فلډ کې بیا ارت کوک شو هغه کې ډیر کافی خپل اکټیویټیز کړی دي نو هغه خلک راشي بیا دلته کیمپ لګي زموږ د سټوډنټس سپیشلی په یونیورسيټي کې نو د سټوډنټس اویرنس لپاره هم دا ډیر ضروری دي چې داسې کیسه پروګرام کیږي او د حکومت طرف هم ان شاء الله سمره مرسته چې هغه زموږ د طرف
یاد دی وی چې دا نمایشه نندارتون د پیښور په هنتون د متحده قانونو د پرمختیاي ادارې UNDP او د NDMA یا افتونو د تنظیم قامي ادارې په ګډه باندې لګولې دي چې د دې په وینا مقصد دی په عام اولس او په خصوصو د پز د کونکو کې په افتونو کې د خپل اولس سره د مرستو کرنو شعور را بیدارول دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تصوف سمانا لري
نفس فاکول او آغا پشایستو کوکیو باندی مزین کول
دا کوم لاره ده
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لاره ده
عرفان څه ته وایي
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي
د سولی او بشردوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي بل هیڅ ازم نه شي کولای
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی پورت اوریدلای سي
اوریدونکو دا خبرونه هم دا نن اوریدل شي د دې غړې په روستۍ برخه کې اوس د شبیرجان یو بل رپورت لرو د چارواکو په وینا د پېښور په دیرو کې د قبضه ګروپونو لخوا ناجیز آبادی او تجاوزات دوام لري خو ضلع انتظامیه وایي چې دوی په دې حکله عملیات کړي دي او اوس یې هم کوي لګیا دي تر څو دغه خلک له آبادیو څخه منی کی په دې اړه د شبیرجان رپورت اورو
دا خیبر پختونخوا سرخار پیښور لوی مقبره د رحمان بابا په نوم یادیږي چې د دې ځای د مشرانو وینا تر مخه دلته په زرګونو مړي خښتي ولې د وخت تیرېدو او آبادۍ کې مخ په وړاندې زیاتوالي سره دلته زورور خلق راځي او په دیره کې ناجایزه آبادۍ کوي د دې ځای خلق په حکومت تورونه لګوي چې دې مقبره کې د ناجایزه آبادۍ یا تجاوزاتو ته حکومت هیڅ پاملرنه نه کوي او په ځای د دې چې دې منی کې نو حکومت ته دغه زورور خلقو مرسته کوي دغه مقبره کې د تجاوزاتو باخله د دغه ځای خلقو مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
مخکې به خلکو وې چې مړې په آرامي
او دم رده خلکو سره احساس ختم شو چې مطلب دا مقبره کې دا مړی نام په کلار نه دي خو غوړي غیر چا پیره د پاسه په خلکو ناجایزه قبضه واچولې ناجایزه پراپرټیانو کاروبارونه په شورو په خلکو په لارې د خلکو د کورونو نالې ارګنده ونه او په ورته راوتی دي کوم کمرانان دي هغه دا په کار شي دا خلک ناجایزه قبضه ختمي کی
دا چې کوم وخت دلته لوکل ګورنمنټ وګڼو او وخت کوم ناظم جو هغه سره کافي اختیاراتو نو هغه دي چې کی ډېر ځسې خبرتان ډېری سی چې هغه سایلنت زینو هغه ته چا خیال نو او التا د قبرونو لږ دروان شو یا هغه ځای کې دا لاور سال شنو پروت کو هغه زینو نو هغه زین دي ټارګټ کړ او قبرونو روان او دا چې ضرور قبرستان تقریبا 30% چې کم نه کنا نو 2001 نه پس صدې قبرستان یې کافي کم شوی دا قبرستان کم نه دا ضرور ختمي لګی لري دې چا دې وری پکار دا او دې پکار چې سکیورټی وی خلکو ته تحفظ ورکی دې موږ د شپې ارلی نشي ما هم د بازار نه پس پولیس ولم بینی
بل خو چې کلم د ځلې انتظامی میونسپل کمیټه یو چارواکی نه په دې حق له پښتنو کړه نو هغه ویل چې وخت په وخت دوی د دې تجاوزاتو په ضد عملیات هم کړی دي گرفتاره هم کړی دي او ځنی آبادی لنګی کړی هم دي ولې د پښتنې په جواب کې چې دا دومره عملیاتو او گرفتارو له وجې دا خلق ولې نمونه کیږي نو د میونسپل کمیټه دغه چارواکی مشال یډو ته ویل
دا جدا شکار دی چې کله دی کې د علاقو کې داسې باسر خلک کی کله چې کم د علاقو چیرمینان پاتې شوی دی یا سو کم خلک نه هغه دوسر ملاویا نو هغه کا دا دی خلکو سره لگا خلاف
پیخور خلق وختنه کوي چې حکومت ته مقبره ته نور زین هم ورکړي او د دې مقبره د حفاظت او امنیت لپاره د دینه چار دیواره هم راتو کړی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیخور.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دی که د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه.
عجب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لارې د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
مشال رادیو ته غوږ استي او ریدونکو راځي چې اوس هم د پاکستان د ورسپانو غټکی ل سراج زهیر ور.
نن اکثر ورسپانو چې پکې د انګریزي ژبې ورسپانې هم شامل دي. خپلې ادارې د امریکې د ګډو پوځونو مشر مایک مولن د پاکستان په دوره او د هغه په تحفظاتو لیکلي دي. جنگ ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکې د ګډو پوځونو مشر مایک مولن جنگ سره مرکه کې اعتراف کړی دی چې د پاکستان او امریکې تعلقاتو کې د څه مودې راهیسې کړکیچ پیدا شوی دی او ویل چې د ایسای ځینې غړي د حقانی نیټورک مدد کوي. ادارې لیکي چې مایک مولن د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو ښه کولو او د اعتماد د بحالۍ لپاره پاکستان ته راغلی وو. نو هغه له دوانو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو حقولو په مفادو کې خپل قیادت له مشوره ورکول پکارو چې هغه د پاکستان کې ډرون حمله په فوري توګه بند کړي. ولې چې د ډرون حملو لکه پاکستان اولس په ذهنونو کې د امریکای خلاف تحفظات پیدا کیږي. اته ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک د بجلی څومره ضرورت ته د هغې مطابق ګامونه نه پورته کیږي. اوار درې مورس پس توربیلا ډیم کې د اوبو سطح د خطرناک حد نه زیات لاندې راکوزیږي او دا رنګ لوډ شیډنګ کې ورس پورس سیواوالې روان دي. ادارې لیکي چې خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی صوبې کې د بجلی د پیداوار په منصوبو د کارتوندولو زور ورکړی دی. ولې ضرورت د دې خبرې دی چې سواد، دیر، چترال او کاغان کې په ګڼو ځایونو کې سودا سي لوی وړې منصوبې تیار کړې شوې دي چرته چې افشانونو باندې پیداواری ماشینونو لګولو بجلی پیدا کړي شي. ادارې لیکي چې دې اړخته حکومت له پاملرنه ورکول پکار ده چې دارنګ لوډ شیډنګ هم ختم شي او صنعتي ضرورتونه پوره شي. مشرق ورسپانه خپلې ادارې ایچ ایس سی کې د پی ایچ ڈی طالب علمانو باندې لیکلی ده. ادارې لیکي چې د ایچ ایس سی مول یا مرکز کې د ساتلو مسله په خپل ځای خولې د کوهاټ یونیورسيټي فند ودرول لکه بل بهر ملکونو کې 50 د پی ایچ ډی طالب علمان مستقبل تباہ کول د توجه خبره ده. ادارې لیکي چې یو داسې صوبا چرته چې د تعلیم شرح کموي هلته د پی ایچ ډی پورې رسیدل یو ډیره ښه خبره ده. نو باید چې د طالب علمانو حال باندې هم وکړي شي او د کوهاټ یونیورسيټي 50 پی ایچ ډی طالب علمانو لدی په فوري توګه د وظیفې بندوبست وکړي شي.
اوریدونکو سراج ظهیر نمو د پاکستان د ورځپاڼو غټکی واوریدل او دا وخت په پیښور کې لس نیمې بجې کیدونکې دي. مخکې تر دې چې ګلای درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړي، دا باید درته ووایو چې په دې خپرونه کې په روسي برخه کې منګه صوفیزم او موسیقي په اړه باندې د شعر او تصوف په پروګرام کې دا ځل خپرونه لرو. هغه تاسو احمد شاه وړاندې کوي، اوس به ګلای درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړي. شمالی وزیرستان کې د بی پایلټ جاسوسي الوتکې برید کې وو وسله وال وجلی او څلور ژوبل شوي دي. کراچۍ کې د جواري پاړه کې د بمی چاودنې لاملا شپاړس کسان وژل شوي دي. امریکې په لیبیا کې د کرنل قذافي په ځواکونو د بی پایلټ جاسوسي الوتکو د بریدونو منظوري ورکړې ده. د جاپان حکومت د خونړۍ زلزلې او سونامي د بیا ودانې لپاره د 50 ارب ډالر مالی مرستو بجټ منظوري ورکړې ده. شام کې د حکومت لخوا د ایمرجنسي قانون د ختمولو باوجود نن د مظاهرو امکان څرګند شوی دی او نن په ګرد نړۍ کې د ځمکې نړیوال ورځ چې مقصد یې د ماحول صفا ساتل دي نمانځل کیږي. ګولایز درته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. اوریدونکو اوس هم د لیبیا په اړه یو رپورټ لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په لیبیا کې د دوو خبر اعلانو په وژل کېدو خفګان ښودلی او د لیبیا په حکومت یې غږ کړی چې دوی سره بندي امریکایان چې دوه خبر اعلان هم پکې شامل دي زر تر زره پرېږدي. په دې اړه هارون باشا رپورټ لري.
له لیبیا څخه د را رسیدلو رپورټونو تر مخه د غربي ائتلافي هیوادونو لخوا په لیبیا د فضائي بمبارۍ او د سیوا کولو له وروستیو دړکو باوجود د قذافي ځواکونو د زیارت په ورځ هم د هیواد په لویدیځ ښارګوټي مصراتا خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. رایټرز خبر ایجانس د لیبیا د یاغیانو د یوه ویان لخلیل کی چې وایي د مصراتې په ټریپولی نوملارې د قذافي ځواکونو مارټر ګولې او دا غلې چې لکبلې درې یاغیان مړه او ولس نور ژوبل شو. هم له دغې سیمې څخه د قذافي د ځواکونو د اوړمې ورځې د ناتاري بمباریو په نتیجه کې د دوه عکاس خبریالانو چې یو امریکایي او بل هم برتانوي وو د وژنې خبرونه خپاره شول. د دغې پیښې د غندنې او د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره د خواخوږۍ کولو پر مهال د امریکا خارجه وزیرې میرمن هیلری کلینټن تېر ورځ په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د لیبیا پر حکومت غږ وکړ چې په سمدستي توګه د بندي کړي امریکایان خوشي کړي چې ویل دوه پکې خبریالان هم دي او زیاته کړه د کرنل قذافي ځواکونو د مصراتا خار د محاصرې تر څنګ خپلو ناوړو حملو ته دوام ورکړی دی. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې ښایي ممکن د قذافي ځواکونو د خپلو خلکو پر ضد له کلسټر بمونو څخه کار اخیستی وي. بلې خوا ته بیا د لیبیایي حکومت ویان موسی ابراهیم د خبریالانو په وژنې د پښیمانۍ پر اوړلو رایټرز ایجنټس ته وویل چې هغوی د یاغیانو په وژل کېدو هم خواشینی دي او له خلکو غواړي چې له جګړو لاس په سر شي سو د ده په وینا د هر یو وګړي ژوند خوندي کړی شي. مونږ هغه څوک نه وژنو چې مونږ سره په جګړه نه وي بوخت. مونږ به پلټنې وکړو تر څو معلوم کړو دغه خبریال څنګه مړ شو او ظاهره خبره ده دا جګړه ده. زمونږ لخوا هم خلک مري او د هغوی لخوا هم خلک په مینځ کې راګیر شي. مونږ ته د حالاتو هیڅ درک نه دی معلوم. لیبیایي ټلویژن بیا 13 ورځ خبرونه خپاره کړل چې د ناټو لخوا د پایتخت ترابلس په خلات الفرجان سیمه کې د شویو عملیاتو په ترڅ کې و ملکی وګړي مړه او 13 نور ژوبل شو. په عین حال کې د ناټو پوځي چارواکي وایي هغوی هڅه کوي د قذافي په ځواکونو فشار نور هم سیوا کی ولې په دغه څه کولو کې عام وګړو ته د مرګ ژوبلې او خپل تر ټولو غټه ستونزه بولي. د ناټو په کمانډانای کې شامل د کینیډا یو جرنیل چارلس باوچرد رسنیو ته وویل د قذافي ځواکونو خپل زیاتره پوځي مهمات آبادو سیمو سره نږدې ځای پر ځای کړي دي او هم له دې لامل یې له عامو خلکو وغوښتل چې له دغو ځایونو لرې ووسی. له دې وروسته چې د امریکا په شمول یو شمیر غربي هیوادونه 13 اونۍ لیبیا ته د بهرنۍ ځمکني ځواکونو د لیږدولو په خبره سلا نشو، ځینې شنونکي اندېښمن دي چې ناټو به څرنګه وکول شي د یاد هیواد په جګړه کې ګټې لاسته راوړي. د دوی په اند یوازې د امریکا جنگي الوتکې چې د ډېر ښکته پرواز کولو ځانګړتیا لري به د قذافي ځواکونو په ماتولو کې مهم کومک ترسره کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل اداره کې لیکي د امریکې د دفاع بلکې د امریکې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس تخلیل کی چې په دفاعي بجټ کې ډیر زیات کمی د نړیوال امنیت لپاره خطرناک ثابتې دي. یاد دیوی چې د امریکې ولسمشر باراک اوباما په 2020 کال کې د 400 اربو د ډالرو د کمی اعلان کړی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې غټکی ګولای از دروري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپل اداریا د امریکې ولسمشر باراک اوباما لخوا د دفاع په بجټ کې د کمی په اړه لیکلی ده. مقاله لیکي چې یو کال وړاندې د امریکې د دفاع چارو وزیر رابرټ ګیټس په مالی کال کې د دفاع لپاره پیسو کې سنجولي هلې ځلې وکړې. د اگست په میاشت کې ګیټس ویره څرګنده کړې وه چې په مالی بحران کې ولس د دفاع بجټ ته د مالی خسارې نه د راوتو ذریعہ به بلي، او دا خبره رښتیا هم شوه. مقاله لیکي چې ولسمشر اوباما د دفاع بجټ کې 200 کالو لپاره د 400 ارب ډالرو د کمی اعلان وکړو. دا کمی به د امریکې ټول ځواکونو کې وي او د فوزي مقاصد لپاره د پیسو خرڅولو جاجبه اخلي. د دفاع بجټ کې د کموخ ملاتړ کوونکي دریز لري چې د دفاع لپاره اوس هم پیسې ډېرې لګي کمی کړې شوي دي. څنګه چې د ولسمشر د خساري کمیشن د لس کالو کې د لس ټریلیون ډالرو د کمی وړاندیز ورکړی وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دفاع چارو وزیر ویان جیف مورل د خولي په مقاله کې لیکي چې د امریکې په مختلف هیوادونو کې روان فوزي مشن جاجبه اخلي. په لیبیا کې تر اوسه پورې د امریکې 6.7 میلیون ډالرو په فوزي عملیاتو کې مصرف شوي دي، او دغه شان په افغانستان کې هم فوزي خرچې زیاتې شوي دي. مقاله لیکي چې فوزي صحت سہولتونو باندې ډېر زیات پیسې مصرف کیږي، ځکه چې د فوزیانو کورونو نو ته هم د صحت سہولتونه ورکړی کیږي. نو دا خرچه دومره ده چې څومره په عراق جنگ کې په فوزي مقصدونو ترلاسه کولو باندې راغلی و. ادارې لیکي چې ولسمشر اوباما به د خپل هدف ترلاسه کولو لپاره به په فوز کې کمی راولي، چې څنګه د دین وړاندې ګیټس د سلویغ زره نه زیات ځواکونو کې د کمی وړاندیز ورکړی وو. اداریه پښتنه راپورته کوي چې په موجوده سختو حالاتو کې کچری د ایران یا شمالي کوریا په اړه د فوز استعمال وي نو امریکا به څه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ادارې په پای کې د رابرټ ګیټس د خلیلي کې چې په دفاع بجټ کې ډیر زیات کمی به د نړیوال امنیت ماحول لپاره خطرناک وي او ځینې کمی ناګزیره دي.
ګولای حضرت د امریکې د دفاعي بجټ د کموالي په اړه رپورټ وړاندې کوو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو وره، او د تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکې د خارجه چارو وزارت په ټوله نړۍ کې پر ټولنیزه ویب سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک په مختلفو ژبو کې پاڼې یا اکاونټ خلاص کړي دي. د امریکې لخوا د هلې ځلې په عربي نړۍ کې د ټولنیزو ویب پاڼو له کبله ولسي پاڅون وروسته اخیستل شوی دی. ګولای په دې اړه رپورټ لري.
تیره میاشت په ایران کې د اپوزیشن ګوند دوه مشران میر حسین مساوی او مهدی کرابی چې ونیول شو، نو د جمهوریت حامی یو کارکونکو امیر حسین اعتمادی په ټولنیز ویب پاڼه ټویټر کې خپل پاڼه خلاص کړه، او د امریکای خارجه چارو وزارت فارسی سانګي ټویټر ته پیغامونه ولېګل. اعتمادی په فیسبوک هم د امریکای خارجه چارو وزارت په پاڼه پیغامونه ورکړل. په وروستو کې په ویب پاڼه یو خبر وو چې امریکای حکومت ټولنیز ډلو ویب پاڼو په نورو ژبو کې د پراخولو پریکړه کړې ده، او دا مثال هم موجود دی چې د امریکای فیسبوک په ویب پاڼه ایرانیان خپل آواز راپورته کوي. اعتمادی چې په ټویټر کوم پیغامونه ورکړي وو د هغې سره جواب ورته نو ملاو شوی، خو په فیسبوک ورته د امریکای خارجه چارو وزارت چارواکي د شکرې پیغامونه ورکړل، او دا هم ورته وویل چې میرمن هیل کلینټن وای نه یوازې دا چې د ایرانیانو خبره به اورو بلکې د دې جواب به هم ورکو. دا ناڅاپه پیښه نه ده چې په یوټیوب، فیسبوک او ټویټر باندې د امریکای خارجه چارو وزارت هلو ځلو سره په ګرد نړۍ کې د بدلون لړۍ راغله، بلکې ځپلي هیوادونو کې خلک نور ډیر تنګ شوي دي. د امریکای خارجه چارو وزیر هیل کلینټن د فروری په 15 نیټه د انټرنیټ ازادۍ غونډې ته وینا کې ویلي وو په هغه ځینو کې به ولس سره دواړه خیزه خبرې ترې کوي چې حکومتونو د انټرنیټ لاره نیولې وي.
We have our ear to the ground talking to digital activists about where they need help.
زمون خوګونه ډیر بیدار دي او اوریدل شو چې چرته انټرنیټي بوختیاوی روان دي او په کوم ځای کې دوی ته د مرستو ضرورت دی، او زمون ټول لړخیز کارونو ته د پام معنا داده چې د کوم دړکو سره مونږ مخامخ یو هغه ته تیار یو. مونږ د غنو لارو ملاتړ کوو چې زورواکي حکومتونه کایوه لار بندوي نو مونږ سره به نورې لارې موجود وي.
So if repressive governments figure out how to target one, others are available.
د امریکای خارجه چارو وزارت ټولنیز ډلو د رابطو سانګو مقصد ولس سره نیغ په نیغه اړیکې نیول دي. د فارسی نه علاوه دا سانګه په عربی کې هم خپل پاڼه لري، او د دې شپږ زره برخوال دي. دا څنګه اوس په نړۍ کې ډیره فعال ښکاري. څېړونکي په دې نظر دي چې د امریکې د خارجه چارو وزارت انټرنیټي څنګه په څومره حده پورې خپل اثر ولري. د ټولنیزې ویب پاڼو د جوړولو سره دا د امریکې خارجه چارو وزارت لویه کامیابی ده چې په خوا ورته دوی هیڅ پام نو کړي. د خارجه چارو وزارت فیسبوک پاڼه باندې ځینې خلکو دا رائے هم ورکړي دي چې دوی ځینې شکونه لري، خو ځینې خلک وایي چې د دواړو خوانه خبرې تریبه واټن لنډ کړي. د مراکش یو شخصي ویب پاڼې جوړونکي هشام المیرات وایي چې انټرنیټ د خلکو ترمنځ د ډایلاګ او خبرو اترو یو ذریعہ ده او دا کامیاب ده.
د بوش د وکمنۍ په پرتله اوس موږ په یو نوي زمان کې یو. هغه وخت موږ یوازې داسې پیغامونه ترلاسه کول چې د پروپاګاندې بڼه بیا درلوده. اوس یو مثبت د خبرو اترو پایل شروع شوی دی، که څه هم پر دې باندې ځینې خلک نیوکې کوي، خو زموږ پر وړاندې د خبرو اترو او د ډایالاګ یو نوی ننګونې هم شته، خو دغه خبرې اترې ډېرې مثبتې دي او دا یو ډېر ښه مثبت ګام دی.
د مصر یو شخصي پاڼې چلوونکی ډایلی زایده وایي چې دا یو ښکاره پوښتنه ده چې د مصریانو په فیسبوک او ټویټر پیغامونو به د امریکې خارجه پالیسۍ کې څه بدلون راولي او کنه. خو دا ښه خبره ده چې واشنگتن غواړي د مصر ځوانانو د زړه خبره واوري.
دوی چې کله هم خبره کوي نو د سیمې سیاسي مسلې لږ تر لږه په پام کې نیسي او په خاصه توګه هغه خلکو ته پیغام ورکوي چې ټلویزیون نه ګوري، یوازې انټرنیټ کاروي. نن سبا موږ ته انټرنیټ، ټلویزیون، ریډیو بلکې هر څه دی، دا زموږ میډیا ده.
خو ځینې هیوادونه لکه چین او بیلاروس چې هلته د انټرنیټ ازادي نشته او خلک په خلاص زړه خبرې نشي کولی او په انټرنیټ د خلکو د خبرو جاسوسي هم کیږي، نو په ځینې ځایونو کې دا سماجي ټولنیز میډیا له خطر سره مخامخ ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
افغان چارواکي وایي چې دوی به کابل بانک له درغلې او پاکړي او په دې بانک کې برخه لرونکو کسانو څخه به په ناقانونه توګه اخیستي پورونه بیرته واخلي. په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان مرکزی بانک وایي چې د افغانستان د مالی سیستم د خوندي ساتلو په موخه به کابل بانک په دوو برخو وویشي. د چارواکو په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې یوې خوا ته په سلګونه ملیون ډالره قرض بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا یو نوی بانک رامنځته شي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې راغلی چې د دې دوهم کار په ترسره کولو سره چارواکي غواړي په بانک کې د حساب لرونکو حسابونه خوندي کړل شي. د افغانستان د مرکزی بانک گورنر عبدالقدیر فطرت وویل چې د کابل جلا شوی او تصفیه شوی برخه به څو میاشتې وروسته په کار پیل وکړي او په خوانی برخوال به پکې ونډه ونه لري. هغه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل
حسین خوبش شامل دارایی های مردم
د کابل بانک په خبره کې د خلکو شتمنۍ عادي پورونه معلوماتي ټکنالوژي او په مرکز او ولایتونو کې د بانک ټول امکانات شامل دي. دا برخه د یو خپلواک، پاک او قانوني بانک په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. خو د دې بانک لانجمنه برخه تصفیه کیږي. خو دا وایم چې د دې بانک پخوانی پانګوال نور په دې بانک کې پانګه یا ملکیت نه لري.
یاد دی وی چې افغان چارواکو ویلي وو چې د کابل بانک په اړه د ځینو شکایتونو له پلټنو وروسته څرګنده شو چې د بانک برخوالو په ناقانونه توګه د 900 میلیون ډالرو په خواوشا کې له بانکا د قرض په نامو پیسې وستلې وي او په خپلو کاروبارونو کې لګولې وي. د واشنگتن پوسټ د رپورټ تر مخه کابل بانک د دغه 900 میلیون ډالرو څخه یوازې 40 میلیون ډالر بیرته لاسته راوړي. ورسپانې د عبدالقدیر فطرت لخلی لیکلی چې د هغه خلکو خلاف با قانوني ګامونه پورته کړ شي چې قرضونه بیرته ورکول نه غواړي. د افغانستان د رسنیو په وینا په دې هیواد کې د څو سرکاري بانکونو سربیره 14 پرایویټ یا خصوصي بانکونه شتون لري.
مشال ریډیو وار مشال ریډیو ته غوږ سوریدونکو، د افغانستان د اپوزیشن د افغانستان د حکومت او د ولسمشر حامد کرزی یو مخالف عبدالله وایي چې په خپل هیواد کې د سولې پر وستو کې د پاکستان په برخه کې ډېر د پاکستان رول ډېر مهم دی. په وروستیو کې په افغانستان کې د سولې د عالي شورا له جوړېدو سره د سولې خبرو ته د نړیوالو پام هم اوښتی دی او داسې ویل کېږي چې د ترکیې په استنبول کې ښایي د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانستل شي. په واشنگټن کې د مشال ریډیو خبریال طاهر محمد طاهر له ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې. د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په مټ حسیبه شهید تاسو ته ژباړه برابره کړې.
د افغانستان د حکومت د مخالف ائتلاف تغییر او امید مشر ډاکټر عبدالله وی له وسوال او طالبانو سره د خبرو اترو مخالف نه دی، خو دی وی شرایط باید څرګند وي. دی وی داسې څه باید ونی شي چې طالبان د کمزوري کېدو پر ځای پیاوړي شي. ډاکټر عبدالله له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه ځینې مبهم یا نه څرګند پیغامونه راځي چې خلکو ته باید واضح شي چې له دې کار سره به د دوی پخواني لاسته راوړنې او ارزښتونه پر ځای وي او که څنګه. د تغییر او امید ائتلاف مشر وی له طالبانو سره د روغې جوړې په مسله کې یو شرط دا دی چې د طالبانو ترمنځ باید توپیر وشي. هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون او دیموکراسي مني له هغې ډلې بیل شي چې جګړه خوښوي.
له پوځي فشار اچولو پرته بل لار نسته او دوی په کار دي له ولسي وګړو څخه ګوښه کړل سي. هر څوک چې د خلکو زړونه ګټي هغه به جنگ ګټي. چې کله د خلکو زړونه وګټل سي نو طالبان به د دوی په منځ کې ځای ونه موندي او د هغو هم نظر خلکو لپاره دروازې خلاصې وساتل سي چې غواړي د سولې له پروسې سره ملګري سي او هغه خلک یو طرف ته کړل سي چې تر پایه جنگیدل غواړي.
خو په دې لړ کې ډاکټر عبدالله د هغو هڅو مخالفت وکړ چې ویل کېږي په ترکیه کې د طالبانو لپاره یو دفتر پرانستل
کېږي. د طالبانو د نظریې له لارې ترهګرۍ ته قانوني بڼه ورکول دي او موږ د دې سخت مخالفت کوو.
د تغییر او امید د ائتلاف مشر له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پاکستان رغند رول ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې په دې خبرو کې پاکستان هم ځانته رول لري.
د پاکستان رول ډیر مهم دی،
خو که د خبرو اترو یا داسې نورو هڅو په لړ کې د یو کمیشن جوړولو لمخې پاکستان د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په اړه فیصله وکړي نو دا به اثر ولري او په افغانستان کې د امن راوستلو په لړ کې به دا د پاکستان تر ټولو ستر ګام وي. ډاکټر عبدالله وویل د سیمې د نورو هیوادونو ونډه هم له طالبانو سره په خبرو کې ضروري ده. ډاکټر عبدالله امریکې ته د یو لس ورځنی رسمي سفر په مخه تللی دی او هلته په خبر کې پر ولسمشر حامد کرزی هم نیوکه کړې و او ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې خبرې ستونزې زیږوي او ولسمشر حامد کرزی د دې ستونزو سبب دی. خو له ګورو سبیا د ولسمشر حامد کرزی دفتر د خبرې ناسمې وبللې او ویل چې له وسوالو طالبانو سره خبرې به د افغانستان په لاس راوړنو کوم اغیز و نه کړي، بلکې د دې هیواد د راتلونکي لپاره به مثبت اغیز ولري.
حسیب شهید مو اوریدل او اوس هم اونیز پروگرام شعر او تصوف درته لرو. دا تاسو زمونږ همکار احمد شاه اعظمی وړاندې کی راځي چې دا پروگرام و
په تصوف کې ذکر یا وجد ځانګړي رول لوبوي، ځکه چې د دې لارې صوفي نور ټول شان هیروي او ټوله پاملرنه د خالق حقيقي پر لور اړوي چې دا ډول دی ځان د طریقت په لار کې د هیر او غفلت څخه وساتي، ځکه چې هیر او غفلت صوفي د طریقت له بنیادی سیر څخه لري کوي. د تصوف په بیلابیل سلسلو کې د ذکر بیلابیل ډولونه دي، خو په ځینو تصوفي لارو کې بیا د ذکر پر وخت د موسیقي له آلات څخه هم کار اخیستل کیږي چې د صوفیانو په اند بنده نور هم د وجد حالت ته رسوي. د ډیری پوهان په اند په تصوف کې د موسیقي پیل د خواجه معین الدین چشتي د تصوفي سلسلې چشتي څخه وسو چې پیروکارانو یا مریدانو به د ذکر پر وخت د موسیقي له بیلابیلو آلو څخه کار اخیستي. خو د وخت په تیریدو سره چې کله نورې تصوفي سلسلې منځته راغلي نو په هغوی کې هم ځینو موسیقي په کار راوستل او د ذکر یا وجد پر وخت به پر موسیقي تکیه کول.
گا
که څه هم په تصوف کې د موسیقي پیل له چشتیا سلسله څخه سوی دی، خو د نورو سلسلو تر څنګ د مولانا جلال الدین بلخی رومي سلسله مولویه هم د ذکر پر وخت له موسیقي څخه کار اخلي، چې زیاتره وخت ډیری نور خلک هم د ننداري لپاره ورته ناست وي. دې عمل ته دوی سما وایي، چې ډیری صوفیان په ډلیز ډول د موسیقي پر آلاتو ځانګړي حرکات ترسره کوي چې څرخند رقص ورته ویل کیږي. چې په تصوف کې د موسیقي څرول دی او څارتیا ورته لیدل کیږي. په استرالیا کې میشت د تصوفي چارو کارپو ډاکټر احسان ازری وایي چې صوفیاو او عرفاو د موسیقي لاره د خپل باطن تسکیه کول، ځکه چې په موسیقي کې دا ډول محرکات موجود و چې هغه د دوی پر خوله نسوي راتلای.
تصوف کې موسیقي او خاصتا صيغه سما دوی وایي، یعنی سما هغه وخت به چې عرفاو په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځ به دوی خپل منځونه به وکړي، خپل عبادت به وکړي، ذکر به وکړي، وروسته له هغه نه به دوی په ذکر د خدای تعالی باندې پیل وکړي د تر سهار تر لمانځه پورې. نو دې خلکو به له موسیقي نه هم کار اخیستل او موسیقي نه د دې لپاره کار اخیستل چې موسیقي کې هغه باطني تکل دا و چې دوی فقط د دې لپاره چې خپل باطن تزکیه کړي. د دې لپاره چې په موسیقي کې یو ډول محرکات شته، هغه محرکات په ژبه باندې نه راځي یا الفاظ باندې نه ویل کیږي، هغه فی نفسی په خپله موسیقي کې موجود ده. نو عرفا د اسلام زیاتره دیو ته پام لري او دوی غواړي چې دغه یو عاطفي ځواکمنی چې په موسیقي په آواز کې موجوده ده دغې نه ګټه واخیستل شي، د دې لپاره چې باطن تزکیه شي، د دې لپاره چې د الله تعالی د محبت او حب لپاره یو ډول عاطفي او روحاني حالت د عرفاو په زړه او په ذهن کې رامنځته کړي، دوی له دې نه کار اخیستي. موسیقي په عرفان کې تل ستایل شوې ده. البته آقا موسیقی چه ده جهلیه په وخت کې د اسلام نه پخوا په وختونو کې مثلا موجوده و په عرب او په مینس کې هغه موسیقي د فسق او د فجور لپاره لغو کار تر اخیسته، هغه به شراب خورل، مست بشول او بیا به هر کار چې دوی کوون، او هغه د جهلیه په وخت کې سیو دوی به معلقات و شیرونه ویلی و نتایه بکولی، اغا منظور دی موسیقی نه نده، اغا موسیقی سی اغا ویلی اغا دی فسق و فجور لپاره و پاگه که تکل نفسانی و مگر دی عرفا و موسیقی سی ده دغا دی دی لپاره ده سیتیفی حالت دوی تورو بخی سی پاگه که دوی کاملا خپل زان خپل دا دنیا نبیخی زان فارغ کی او دی خدای تعالی په عبادت که زان لاهو کری.
د تصوف بنیادی مقصد د نفس پاکوالی او خپل خالق ته ځان رسول دي، او ډیری صوفیان وایي چې دوی په بیلابیلو لارو خپل هدف ته ځان رسوي. په لندن کې د تصوف څېړونکو داود اعظمی وایي چې صوفیان موسیقي د یو مقصد په توګه نه، بلکې د یو آلې په توګه کاروي چې د نفس تسکیه په وکړي.
صوفیان دا دلیل وړاندې کوي چې زموږ مقصد موسیقي اورېدل نه دي، زموږ مقصد د خپل نفس د موسیقي د لارې چاغول نه دي، بلکې موږ دا غواړو چې یو داسې حالت د دا موسیقي په مرسته ځان ورسوو چې هلته زموږ د نفس تزکیه وسي، روح مو پاکه سي او خدای ته ځان نږدې کړو. یعنی موسیقي د یو مقصد په توګه نه کاریږي، موسیقي د یوې آلې په توګه کاریږي چې د هغې په مرسته دوی ځان اصلاح کړي یا ځان خدای ته نږدې کړي. د یو مشهور صوفي یو قول دی چې وایي، یو چا پوښتنه ورڅخه وکړه چې موسیقي په اړه ستا څه نظر دی، نو ده ورته وویل چې د منتهي لپاره د دې ضرورت هغه سړی چې رسېدلی د تصوف مقامات یې پوره کړي، رسېدلی خپل مقام ته درجې ته، دوی ویل چې دغه کس منتهي دی، د هغه دپاره د دې ضرورت نشته چې موسیقي واوري، ځکه د خپل مقامونه یا خپل سفر یې پوره کړی دی او منزل ته رسېدلی دی. بیا ویل چې د مبتدي دپاره ناروا ده، مبتدي هغه دی چې اول په دې لاره کې ګام ږدي او دغه سفر شروع کوي، دغه کورس شروع کوي، اول ځکه د هغه نفس زورور دی، کمزوري نه، نو هغه کېدای شي دا موسیقي دی پر ناسمه لاره بوزي. نو هغه بیا ویل چې بیا د چا دپاره ده دا موسیقي چې د مبتدي دپاره ناروا ده او د منتهي دپاره د دې ساتنه ضرورت نشته، نو بیا ده د چا دپاره دو تل زیاده متوسط دپاره ده، دا چا دپاره چې سفر یې نیم کړی او نیم لا ورته پاتې، نو موسیقي د هغه سره یو څه مرسته کولی شي چې دا سفر یې ورتیز کړي او د روحاني سفر ګړندۍ سي چې خپل مقام ته ژر ورسېږي. نو تصوف کې ځینې داسې شان سب ځینې سلسلو کې چې ځینې ملایان ګوت ورته نیسي، خو خپل سوکیان د دې دپاره یو بل دلیل راوړي چې هغه بېرته خدای ته د نږدې کېدو د یوې وسیلې په توګه دوی وایي چې موږ دا کار کوو او کاروو یې.
په تصوف کې د ذکر او وجد خپل ارزښت دی چې بنده له نورو دنیاوي شانو څخه ځان بې نیازه کړي او ټوله پاملرنه د خدای ذکر ته واړوي. په لاهور کې د تصوف او مذهبي علوم ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واستي وایي چې په تصوف کې تر ذکر او وجد ورسته دریمه درجه سما ده چې زیاتره وخت صوفیان د آلاتو لارې تر سره کوي.
سما اصل کې کلام اورېدو ته وایي، کلام اورېده چاہے هغه د اسباب سره وي چاہے بغیر اسباب، مگر صوفیاو کی مشہور چرے آغدا دے چلا اسباب و سرائی، یعنی لا ڈول باجے و لدغ و سرائی، خو پا آغا کی دوی جائز گنی دا ٹول. تمام تصوف کتابوں کی مثلا رسالہ خوشہریہ دا یا لما دا دا ابن سراج یا قوت القلوب دا یا بنورو کی یا دا امام غزالی احیاء العلوم دا بلکل کی جواز ورکر دی صوفیا اکثر ورکی، خو دوی وی چی دا دی دا پار تلور شرط دی. یو شرط پکی دا دی چې کلام بس صحیح وي، شهوت به نه راولي بلکې معرفت به راولي. دویم دا دی چې ویونکی به یې دغه سی سره مشتها به نه وي چې د خلکو شهوت به هغه ته کوي شي، بلکې داسې سړی به وي چې هغه په سړی باندې معرفت هغه سړی وویني نو معرفت به هغه باندې جاری شي، د معرفت اسباب راولي د شهوت نه. دریم دا دی چې اخوان به یې اوریدونکي به یې فکري خلک وي، داسې خلک به نه وي چې هغه هر کلام و بې دیني و خوا ته بیایي، بلکې د الله تعالی و طرف ته یې بیایي. او زمانه به داسې رانه وي چې یا به د نمانځۍ یا د اوداسۍ یا یو خاص کوم عبادت اوقات دي په هغو وختونو کې به نه وي. او پنځم شرط دا دی چې مکان به یې متعین وي، مثلا مسجد به نه وي، دغه طرح نور معظم متبرک ځایونه به نه وي. ګویا دوی وایي چې کلام صحیح دی خو په پنځو شرطونو، کلام به سم وي، ویونکی به یې سم وي، اورېدونکي به یې لوړ خلک وي، زمانه به یې سم وي، مکان به یې سم وي. نو که دا پنځه شرط موجود وي نو دوی سما قائل دي په دغو پنځو شرطونو باندې، او له دغو پنځو شرطونو سوا صوفیا د سما مطلقا قائل نه دي. اگر که علماء ظاهر وایي چې سما مطلقا ناجائز ده که شرایط وي که نه وي، خو امام غزالی اور ابو الفتوح غزالی او دغه نور خلق په دغه باندې دلایل قائم کړی دي چې سما جائز ده.
که څه هم صوفیان تصوف یا طریقت د شریعت یو برخه ګڼي، خو بیا هم ځینې ملایان پر ځینو موضوعاتو له تصوف سره اختلاف لري او د شریعت سره ناسم ګڼي. په پېښور کې د پښتو اکاډمي پېښور مشر او د تصوف څېړونکي پروفیسور ډاکټر راجولی شاه خټک وایي چې په تصوف کې موسیقي د وخت د صوفیانو او ځینو ملایانو ترمنځ د اختلاف وړ وګرځېده.
د سما په باب لا ابي اسلامي روایتونه چې چرته حلال ده او چرته حرام ده، که ته خم اکثر د پاره اورې حلال ده او که اسې د وخت تیری د پاره اورې نو بیا حرام ګڼل کېږي، خو بیا په یو وخت کې ډیره سخته ادا پابندی راغله چې په اسلام کې یا په شرع کې سما یا ساز و سرود حرام دي. نو دام وا چې اوس چشتیا مسلک خاوندان بچي او صوفیان هغوی به دا د خپل روحاني خطو د پاره برتلو د پاره یا د فکر د ارتکاز د پاره یا یو کیف سرور پیدا کولو د پاره به دا ضروری ګڼل. نو یقیني خبره ده چې یو مولا دی په یو ځای کې بل طرف ته یو صوفي دی او هغه د سما په حق کې یا د ساز و سرود په حق کې، نو د اختلاف خو به خامخا راتلو. نو اکثرو داسې ډیرو صوفیانو ته په ډیرو ځایونو کې ډیر تکلیفونه رسیدلي دي، ډیر مشکلاتو سره په دې مخ شوي دي چې شرع د ځنه سیزونو هغه اجازت نه ورکوي.
په تصوف کې که څه هم صوفیان د ذکر وجد او سما له لارې خپل اعمال ترسره کوي او د نفس د تزکیې او خدای ته د نږدېکت هڅه کوي، خو د دې ترڅنګ صوفیانو تصوف ته په هغو سیمو کې د موسیقي له لارې وده ورکړه چیرې چې د هغه سیمې خلکو له موسیقي سره تړاو او دلچسپي درلوده. نو د دې لارې د تصوف تعلیماتو ته غاړه کېښوده.
Thank you.
Come on.